درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په دې خبرونه کې موږ د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې تر هغې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې نهه ویشتمه نېټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي یوولس وسلوال وژل شوي. په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړي، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې ورسې بری چې مسولیت دې ډلې پر غاړه اخیستی وو د دې خبرو د ځان سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنځشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکشي پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د زند دلیل نه دی روخانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولې د یادونه ورده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له نه پړاو مذاکرات وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او دولس افغانان وشل. پاینه حل کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل د طالبانو د سیاسي او نظامی لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړي سو طالبان ثابت کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې نهه ویشتمه نېټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر و ازادي رادیو ته وویل
پیشنهاد اولی
29
میزان را به عنوان روز
ملی. فوزیا وایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې نهه ویشتمه د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي رادیو ته وویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې په تیل چې په لاره به درنو باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا ریپورټونه مخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم وخت چې پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سګنی مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي چې دیار لسونه وکال د جدي مرغومي په لومړی نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکيني مالی کال په پرتله د هواد په اوایدو کې شاوخوا 30 میلیارډ افغاني زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدي د ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې اوایدو د سرچینو په اړه ویل
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي ولس وسلوال وژل شوی. د عراق پوز په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومتره کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوز وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر و تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوز خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوز په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 3 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي وو وژل شول. هفتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یوې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. د خبرونې لومړنی ریپورټ راخلو. په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راولي. خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر زیاته کړی چې د پنځشنبه پورس یې چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته پر باګرام د وروستي برید له کبله خپله ناخوښي څرګنده کړه چې پکې 2 کسان د غبرید کې وژل شوي وو او لسګونه نور ملکیان ټپیان شوي وو. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبره تایید کړې، خو دا چې د علت په اړه یې څه ویلي کنه د طالب لوري عکس العمل به د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخته ځنډېدلې دي. ښاغلي شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له 4 ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځنډ راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او 1100 نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنز جوړ اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا وایان کبیر حقمل پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وای د همدې اختلافونو لکبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شننکي نظیم سمون لازادې رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولی.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغه مفاهیم مختلفې او نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاوی سره ډیر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې بیا مولان په جګړه کې ښکېل دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځند الاتوي تر اوسه جواب نه دی ویلای.
یو شمیر سیاسي کارپوهان فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بیلوالی کولای شي چې د سولې د مذاکراتو پر نتیجو هم باور کمزور کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وای د سولې په اړه طالبان واحد نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړي.
دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو دا شقاق یا د تحصیلګار مسئله شوی ده او کثیر رسیدګي خپل طالبان خپل مه چې دا مسائل حل نه کی نو ممکن دا نه یوازې طالبان نه لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم چې موږ فکر کوو چې د حل یو طریقه شته دا طریقه هم بل اخر بند شي او رسیدګي هم طالبان ته جوړې باندې تاکید وکړي. ولی خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ د استخباراتي عناصر البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغه د مفاهیم مختلفې هغه نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاوی سره ډیر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې بیا مولان په جګړه کې ښکېل دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي نو دغه اندېښنه پخوا هم موجوده وه ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نږدې یوازینۍ علاقه دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي. دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولای شي؟
بالکل د طالبانو لکه مخکې چې یادونه وکړه هغه ډله چې دوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه تلاړ شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لور یې د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې. ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ چې دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاحی مطلب دې صلاحیت ورکړي چې هر پرې کړه کې نو هغه به غي په لاخر عمل کیږي. دا ولی هم دا خپلې پیښه چې وشو او د دې نه ورسره دوه لاسات طالبانو په دې باندې خبرونه خو د دوه لاسات ورسره د دې اعلان خبره کړه چې دې په پروګرام په هوی د جرمني په نظامی مرکز باندې بریک کړه او دا مسئله دي. یعنی دا هم هغه څه چې ښکاري چې طالبان ترمنځ دوه لاسات ممکن د دې طالب رهبرانو ترمنځ یې باندې جنجال د پښتون بروانو چې څنګه د مسؤلیت وخت یو قوانين خو بل اخر دې اعلان خبره کړه. نو دا څه دي چې یعنی ښکاري له شواهد نه ښکاري او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه دا چې راپورونه و چې د ملاحظه لا د ډلې ځینو استادو له افغانو مستفادو سره په دوبۍ کې نکړه او هغه خپل نارځي چې خودلې والدې روان دي چې دا هغه فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیه تسلی دي او ملاتړ هر څه ورکړي دي هر کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یو ډول نه ده د شکر څخه د ایران شورا ده د پټ شورا ده د خبر شورا ده دا تر ټولو خطرناک افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې کېدای شي د خطر دفتر کې ډېر تاثیر ونه لري او څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري خوانه رحمه هلته ترلاسه کوي دغه ډول بریدونه چې دغه ډول
بله سمون سب نو بیا روان وضعیت ته پکتو چې د طالبانو یو ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بل خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي نو که چیرې د سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي دغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیوړی چې دا څه اوس روانه ده دا پایدار نه ده دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کښې خو موږ هېرو لرو چې داسې نه شي طالبان چې یو لاس وي یو واحد هغه وي یو واحد دریځ نه رامنځته شي رامخته شي همدارنګه دېخوا نورې هم چې څومره یو لاس وي یو واحد دریځ نه رامخته شي نو دا پروسه هغومره ثابت کېږي.
دوستانو نظیم سمون د سیاسي چارو شنن کې او چې تاسو ورسره د هغه اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د ملي امنیت شورا په وروستیو کې څرګندې کړې او وایي طالبان د سولې په اړه خپلو کې یو واحد نظر نه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو راځئ دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کړي.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورځپاڼې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنګ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقونو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د امریکا وس رسېده د سولې د خبرو د پیل لپاره یې د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د ورځپاڼې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکېچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقالې تر ډېره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دریځ او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکېچ په منځ کې دی تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلي عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکېچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په اوو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي خو کمیسون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله یې په خنډ جوړولو کې استاد بللی او ویلی دی چې دی تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلی غنې پاوري دوستا سه هر کله کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوی سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د هغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو را جلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغه کمپاین لپاره
په زړپاڼه کې لنډه کیسه خبره اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه ورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداري کړي دا، من په قدم قدم د یار سره یاري کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
خنړو سترګو بشلای په توحید د محبت یم، خنړو سترګو بشلای په توحید د محبت یم، ما د یار اوسه کې شاه کو زو شهید د محبت یم.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی به برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه، هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تیرونی ناپیژاندو وسلوالو په خپل کور کې واژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه. د استاد خیال محمد په غږ لامی چې زړګي ته رانږدې نه وي، د هغه مشهور کلام و.
چت مند فصل لم چڑ گتار لم چت مند فصل
افکار بخاري لومړی ځل اوه څلوېښت کاله مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موده وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبې شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلي چې دومره شاعري کړي کې چیرې راغونډې کړي، د ټپو ناتونو چاربیتو مصنوعي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي، خو ویلي چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
اچھ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دنتا شکھان دا سرا پن دی لکھت گچے چھنے
د خاغلی افکار زیات شیرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهور سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننې غنا د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې له رویا مادومی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیز دوره کې یو لس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوستوار کولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي.
د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انستیتوت کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت، د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د خکلی لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د خکلی لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د خکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د خکلی لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یوه برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکو او ژپو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمي کلیزي په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د ډیسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو پکې مقالې او ویناوي وورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی پیغام راستولې او چې د وزارت ویاند صابر مومند ولوست د پیغام په یو برخه کې راغلی ول.
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګ نورې معلوم کړي.
داسې علمي سټه چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانې وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کې خودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پریښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال سید اکرام شمی هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول.
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب مرحوم پوهان صاحب د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم د یار لا سواته لسکار کې فارغيږي د مخه خپل مورنۍ ژبه ته کیږي د داخله مات او د دغه کړلې چې خپل دغه بارزښت ژوند کې کړی دي دا د یاد د وستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخی لویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب 500 ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان ریښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیارو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورکړ، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل، په ځانګړي ډول پوهان ریښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله ریښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28 نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد محتمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1301 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډریډنګ روغتون کې عمر او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او سیډنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپ پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ریسپ تاسی تازه تازه راغلی او اهدمو سنبال کړی دا د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره سپه پلان کې لري.
کلتور او فرهنګ موږ د شنوش کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې پلان ډول سره وي، موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي ارغل نه شروع تر رسنۍ او تعقیب او په خاري فرهنګ او په بیلابیل برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبريالانو، تر بیلابیل برخو پورې د دې د بیا حد اقل ک چیرته موږ د پرمختګ داوا ونه کو چې په خاني حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي غوونه اخلو او ان شاء الله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس سپتاسي د سینما خبره وکړه، په خو دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده. په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
وو حتمان منګ په دغه برخه لپاره ارتیا لرو. کچیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقول او دغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتمان دغه برخه لپاره کار کوو. چون دغه بدبخت جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډیره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعاتو کلتور په چوکاټ کې د موسیقي لپاره مدیریتو نشته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقي مدیریت نشته. تاسو له وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقي مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویل شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې عین شکل زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې څه غوښتنې کړي؟
څو نوي مدیریتونه موږ غوښتي چې هم پکې د موسیقي مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې ما د ګالري او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې مو د رسنۍ او د ارزونې مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې همدغه چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د غیر پر مغختنه کړی او دا بتری نه غواړو.
ننګرهار یو دغه ولایتونو نه دی چې په خو به ورده سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځای نشته دی چې د لیدو سره تعلق لري. دغه برخې ته مو پام شته
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو، عملا لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس په الحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترکه روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلسو کلونو کې ډېر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوي اوس نه لرو. دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې. په پرمختګ موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم. او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغې کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سل کله نه شي. نوم یې ورسپانه ده، خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هر ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب، زه یو څه یادونه داسې وکړم چې دغه اخبار واقعیا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازي فکر دی، د غازي تهداب دی، د دې بنسټ غازي امان الله خان یې او بې نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوو. زما څو مهم بستونه چې یو د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبریالان ورسره دا مطلق قلف دی، د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغوی نه وروسته دا بستونه نه دی ډک شوي. اوس ما د دغه درې هفتو په جریان کې سره دې چې بعضې بورډونه موږ تشکیل کړ، عملي کار کوو. د دغې بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټلس پروسه هم کړي. انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه راتقویه کوو او هم مو د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو او د ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي. او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولې دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
وو د دې لپاره حتماً موږ پلان لرو او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پوره منسجم کړی دی. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتهواري غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخه و ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی او یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي یې، دغې برخې ته مو څه کار کړی دی؟
موږ هر ورځ خپل سوشل میډیا حداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولی چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پاڼې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو او داسې ورځ هم کیږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر وي او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویبسایټ هغه تدارکات او پروسه چې څه موږ ډیزاین غواړو، ډیزاین هم ورته جوړ کړی. انشاءالله په هغې به عملاً کار وکړو، یو ښه ویبسایټ به ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ور اخوای، باید موږ نړیوالو لپاره به مده کو چې هغه انګلیسي ده مثلا روسی ژبه ده اروپایی ژبه دي چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو او بل ان شاء الله د یو اطلس کتاب ژمنه کو چې والی صاحب سره مو هم شریکه کړې ده هغه هم را سره ژمنه کړې چې مونږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ د هغه پانتون د رهبرۍ نه مننه مونږ سره په دغه برخه کې لاس را کړی په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري د توریزم برخه ولري زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې یعنی بیلابیلې برخې په دې کې د خیلي او یو غټ اطلس من په لند راتلون کې خو نشم ویلی خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس کولر
د ننګرهار په خوګړو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې یعنی د نن نه تقریبا سلور نیم سو کال پخوا جوړ شوی او اوس هم آباد دی خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري د تیرو دوه کلو رئیسی دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي خو لا هم پاتې ده دا غو د رغونې سپلان لري
زه چې کله راغلم اول د دې پښتنه وکړه چې کوم برخې زمون کارونه روان دي یا کوم ځینو کې مونږ ستونزې لرو زه خپل باغ ته ورغلم په باغ کې هیڅ نو عملی کار نشته دی او د رغون لپاره مونږ ان شاء الله کار کوو یو ستونزه د بغداد چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو به څنګه د خلکو ملکیت کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کولې شپلن وخت کې د خلکو ملکیت کو یعنی دا معنی چې غوته د توریزم یو خه ځای ورته جوړ کول ته ډېری ونی دي تاریخي اغزنی وچ شوې دي بازي با دونو ماتي کړي دا غي دوباره رغون لپاره په منګ له بیلابیلو دارو همکاري غواړو ان شاء الله دا برغو
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخاوري دلی وي او کوم نوې لیدلی نو دغه سیمه د نوم په اړه خو به مخامخاوري دلی وي حتمی ده چې په ذهن کې به مودا پوښتنه وي چې دغه سیمه تول چندول وي زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او دغه سیمه تاریخ او ارزښت یې څرړلې
قدرمن اګوتونکو په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د افغان پزره کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې له هم ژوندۍ پاتې دي تاریخ په هان وای چې په چنداولو کې لمړی د جوان شیر په نوم قوم وسیده بیا د 14 هجری شمسی قرن په لمړی کې دلته قزل باشان میشت شول د وخت په تیریدلو سره د هزار قوم پکې زیات شو ایدر خان سردار کابلی شیخ محمد رضا میرعلی احمد حجت عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل په چیندولو کې له 1500 کورونه وو چې لوړ دیوالونه ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې په چیندولو کې مسجد تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي
چندول فصل کې ترکی یو کلمه دی هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي کنه تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی د بابر په وخت کې جوړ شوی دی الته ډیر عبادت دی
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري خغله اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و
شفاخانه د ابلسینانه شروع سی ودی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانیو د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کو د چنداول امدا وسم چې بالا کو نو میگی د چنداولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو دادا شوسای نومیده کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزای که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان او چه دای دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده در صداقت در ایمانداری
خاغلی اکبری زیاد اکره چه در چنداولو اصلی وسیدن که در دولت لوال رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور و ولایت و کسان هم میشت و در کندهار وسیدن که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چنداولو در پخانه و کرونو پاکله وین
دا چې دی نه اغزړې خرابې ازور شمن ازړ سرایونه تاریخي دیونه نصرته ادي زندگی ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردان بس ادي مقصد نه سوالاره بس دا سابقه سایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ وشته موږ په سرایو کې خوشاله یا زه په خپل دی ول سکال در ترغله منو دا خلا نو جوان بچان موږ په دې کې به وسی ژ خپل شپته روز بن زندگی کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز زندگی دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لری نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدی ډیره صفاو وبدی دا هر کورسی ته وینه کنه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سیرازی له خارج نه امریکا نه لندن نه جرمنی نه سیاسری راځي سپینګری خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره وو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طالبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځېدل کاته پورته دا ډیر په منګه لګي لغه جن سیرازی یو چکر د چیندول دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندول سند درس امریکا او لندن نه جرمنی د چیندول په دغه خاورو نه ورکوه دا هر دیوال تاسو ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي دا ل دغه په خو خېتو نه ډیر کلاک شای دا ډیر ښه شای دا یو په بل کړه کې لري دروازې لري مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړلم د وکنه سال کل کې چینه روبوسی بلې ترور کې چې خوره کې مالګ نه لرم لګ مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یا وبلوینی یا غام سوال لغنه خبر دغه غام سوال لغنه خبر درست دی ول بلغه خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه درست چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وای چې پلار نکي دلته اوسیدلی زکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موش تقریبا نکونه په دې کې وسیدل دي بیا پلارونه وسیدل دي او د نوې نظام در تک سره بیا موش په دې کې ژوند کوو
د چندولو پاک لا څه خاطرې لري
د چندولو پاک لا باندې چې موش ته پلارونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې را تکړې دي د چندولو نوم چې څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زول افغانستان ته زم په خواني چې ډیر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون ډیره خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ش ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نکونه نه ورنکونه تر نکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې لپایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم زکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو اجي سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالي په
خاډل د قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی
قزلباشان
قزلباش ته وکړي
کدار تو یې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګراوه خسته لا غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټ خټکی کورونه جوړ کړی دی، د چا اقتصاد چې قوی دی او کنه یې خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه پخوانی
خو ډیر ښه کلتور و، ډیر ښه کړکۍ درلودلې، دا کړکۍ بیا د کنړ د ارچې څخه جوړې کړې وه، ښه نقشونه ګرځېوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې زه پر تخت باندې روان یم، داسې اوغریچ غریچ به یې کاوه، یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود، 15 درجې شپږ درجه الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده، کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي، د چندولو چې هغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو یې هغه پخوانۍ تنګې تنګې کوڅې او ښه کلتور د دې خلکو، دا پخوانۍ دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تا ته خپله کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي، خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي، نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل، چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدي اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و، اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پشکرولاندي، د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دو چیندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافندگان و، او بله لونګي د چیندولي و، د چبلي چیندولي و، پایزار چیندولي و، دغه شیان هم هلته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور و چیندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال د چیندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوا یې ډېر با شهرت و، د ابریشم د کاریدا د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د انتی فروشین ته یو چبلی و، د چبلی هغه د چیندولی دی و، د دې قیمت څه دی؟ ما ته وایي چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چیندولی شال
راوړي. او ځینې کسان ته وایي کاکره بیبي چې لونګي چیندولی زده، کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دی، دا خو د پیسهدارانو دی، د دې ښځه وګوره شال چیندولی په سر کې اچولی دی، دا خو ډېره مشهوره و، ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دی، مخکې دا چیندولی شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته وایي چې چیندولو لپخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی، د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چیندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چیندولی، فرقمشرو، دا خلق اکثریت ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه لرو. پنننی پانه کې به د ژوندانه دی یو بل رنگ پاړه کې سو زما همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه خپړ وړاندې کوي.
زر پاړه
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي، خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و، د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي، پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده، ده یې پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود، پیشو نوکان ور ټول کړل، ده یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله دې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه؟ هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې، ده ورته وویل له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه. په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یووړې، ما ویل دغه مو اخري دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل، ته خو بیرته راغلې، د دې غوندې نه وې چې ما هېر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ، له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې، لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه، په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله. ور یې پسې پورې کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولویده، ټنګ ټنګ یې سو. هیرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شویدل.
اروخات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
سودا کړی دا نمو غداری کړی دا، نمو سودا کړی دا نمو غداری کړی دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړی دا، نمو سودا کړی دا نمو غداری کړی دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړی دا. منګ د جانان هر یو ستم دې په کرم ګڼ لې، منګ د جانان هر یو ستم دے پکرم گن لے، نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کڑے دا. منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے، نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کڑے دا. منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کڑے دا. او شیر دا پسر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا، پسر دا دارے چه سرونا او شندل پا مینا، پا حقیقت کے حق و خلق و سرداری کڑے دا. پسر دا دارے چه سرونا او شندل پا مینا، پا حقیقت کے حق و خلق و سرداری کڑے دا. وہ پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کڑے دا. تو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو، نمو حواس او نمو مینا بازاری کڑے دا. او د دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پوینو، د دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پوینو، د دے پخپلو وینو مو د مینے آبیاری کڑے دا. د دې وطن نقش رنگینا دا زمنګ په وینو، په خپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړی دا. او دلته دلته په هر کال راوري د بارودو لمبې، دلته په هر کال راوري د بارودو لمبې، موږ د دې کلی نه د تللو تیاری کړی دا. او افګارا زکه د هر ګل پر ژېدو خپیو، افګارا زکه دا هر ګل پر شی دو خپیو، د دې چمن سره خو موږ ډیره خواري کړې را. مهرباني خوشاله شو په دې باندې اجازه غواړو.
سلد خندل پو مینا اس رفن زرکا وارا زامر کیا